آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ پښتو ژبې ته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس په اړه د راژباړل شوي کتاب په اړه مرکه لرو.
چینایانو د دې وایرس کنټرول د مهارولو لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه.
په هنر جاج کې به د حماسي اشعارو په ارزښت، جوړښت او رغښت خبرې وکړو.
متحرک دي هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لنډې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه هم.
په فنکار برخه کې له امین الفت سره د هغه په فن غږیږو.
کیسټونه به وو هغه به مکول او د هغې د لارې چې مثال مونږ خپلو مینوالو ته خدمت وکړو.
په زرپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه مرغاوی او چنګخ واوري.
مګر لمونږ نه کوچنی حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي. دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی.
او په ورېښمین خیال کې به طالب ته لیکل شوی نثر واوري.
هغه طالب چې پورته به نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د منځ ترمنځ به کلی ته نه راووت.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لانه نه پورا اوو بشت کال وړاندې د پښتو ژبې او ادب وتلې څېړونکو او لیکوال اروخاد دوست شینواری له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. تیرونه یې د مړینې اوو بشتم تلینو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو ژبې ته بیلابیلې څېړنې او پنځونې په میراث پرېښې دي. د افغانستان ژبې او توکمونه، د پښتو ولسی ادب لاري، پښتانه کوچیان، د ادب د تیوري اساسونه، زړه پانګه، افغانستان په اوستا کې، ژپانګه، پښتانه څوک دي، د طبي بوټو قاموس او داسې نور د ښاغلي دوست شینواري د څېړنو لړلې څخه دي. هغه نه یوازې دا چې په تاریخي ژبپوهنه کې ډېر کار کړی، بلکې پنځونه یې هم کړی. د نوموړي یوه شعري ټولګه هم چاپ شوې چې سلګۍ نومیږي. همداراز یې ګڼ متنونه تدوین کړي، قلمي نسخې چاپ کړي او هم د یو شمېر علمي رسالو محتمم پاتې شوی. د رادیو مجلې نننۍ ګڼه د پښتو ژبې د دغه وتلي ژبپو روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. هلته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کې یو کتاب خپور شوی. دا کتاب د چین د شنګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایرس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی. لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ژبې ته راژباړلې. دا کتاب له ننګرهار ختیځ خبرندوی ټولنې خپور کړي. دا چې د دې کتاب په منځپانګه کې څه دي او لوستل یې د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره ګټور دي. د کتاب له ژباړن ښاغلي آصف شینواری سره زموږ خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او د مرکه په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړي.
دا وایرس اول په چین کې پیدا شو، بیا چینایانو د دې وایرس کنټرول د مهارولو لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. هم په دوران کې یو کتاب هم لیکل شوی، هغه د کرونا د وایرس پیژندنه او اثر او علائم او د هغه د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شامل لیکل شوی. او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړل دی. نو ما هم خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی او تازه ما ترلاسه کړو، همدا مې وانګېدله چې همدغې ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي دپاره ابو ته ولاسون ورکم چې لکه لګه ویل ویل یو کنالوس تم دی او یو یو تم خپل کتاب ولې هغه د خپل مشورې د کتاب عام سره چې کنالوس دې شریک کاندي یو څه نه څه بده وي ذهن تر ورشي. نو هم دا مې شنواره کتاب جوړه مې تقریبا شروع کړ چې دریش دې ما سهارا رنې کړو کتاب مې وژباړه او ټول ملګرو کور ودان چې چاپ او ټول مسلو کې مرسته وکړو. بالاخره کتاب خلاص
ته وره شنوار سپتا سی دا ونه وکړه دا کتاب له ایرانی جبه پښتو ته ژباړل شوی دی او لمړی ایډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی معنی دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب ته بن ژباړل شوی کله د کتاب په منصبانګ باندې وغږیږي څه شی پکې دی
په کتاب کې مهمه دا خپل د کورونا یا کووید 19 ورته ویل 2019 کال سوغات دی د نړۍ د خلکو لپاره د دې د ګورنمنت یو مګرتیو په اړه په دې کتاب کې بحث شوی دی بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي هغه کسان چې دغه نښې او نښانې پکې دي هغوی څه ډول چلند وشي دغه مسایل پکې دي بیا په بله برخه کې د دې درملنه چې یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته هغه چېرته واوسېږي د نورو خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي بله مهمه خبره د دې کتاب یوه ښه ځانګړنه لره چې په دې کې انځورونه دي هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاروو د ماسک اس دی مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو هماغه چې د لاس مینځلو هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید حج اقل د شل ثانیو پورې صابون پاتې شي نو دغه کتاب ماته له دې پلوه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک د هر څپرکي سره د هر عنوان سره د هغې خپل یو انځور چې هغه طبیعي خبره ده د انځورونه د موضوع د ښه ذهن ته ښکته کېدو او پوهاوي کې ډېره مرسته کوي نو په دې کتاب کې ډېره برخه د انځورونو ده چې زه هیله مند یم یو څوک تر لږ مثلا مدل ولي صرف هماغه انځورونه وویني عینم دا څه اخیستلی شي چې یاره لاسونه څنګه ومینځي ماسک څنګه استعمال کړي
کورونا جدی حالت ته رسیدلې ده او رستر بلی په افغانستان کې پیخي مخ په زیاتې دودی لوستل خلکو ته څومره مهم دی او څومره کول شي دغه ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي
ټول خلک چې افغانستان کې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوستل شي دا کتاب دی ولولي نو د دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوې دي نو زه دا کتاب ټول څه ډېر لټول ګورم د دې وارث په دې کتاب کې ثابته شوې او نور نړۍ پوهانو چې د دې په وخت کې نه درمل شته یوازې د خلاصون لاره د دې نه کتایا ده په کتایا باندې عمل کول دي او په دې کې د وقایع ټول لارې چارې ښودل شوې دي زما له نظره
او شنوار صاحب دو روسی پختن پتو کا کلن دی راتو وی خالکی چنگ ترلا سکینی لکم زینو نا
دا کتاب پر ننگرهار کی دا خطیز خبرندوی طولنی چاپ کلے دے چام دا دی وائروس دا مقابلی دا پارا جلالباد خار حقی طول جی تلدلی دی او از من گلے دارا چی خطیز خبرندوی طولنی چی دہارو ممکن لارو نا کولے شی دا سرک پسار بانی تلارو خصوص کی دا کتاب خلکو تاورا سی ترڅنګ روخان پوهنتون هم هغه کړی دی لګښت ورکړی هلته هم د هغې لاره نه هم کولی شي هغوی ترلاسه کړي څوک چې روخان سره اړیکې لري محصلین یا استادان دي
تاسو به د حماسي ادبیاتو حماسي شاعرۍ او حماسي نوم خام خاوری دلوی حتمی ده چی لطاس سر با پختن پیدا شوی وی چی حماسی شایری نو چه حماسا ده کم جوڑه اختیا چوکات نوم نده بلکه ده ده محتوا ده دول نوم ده او ده نری پا لرغون و ادبیاتو که ده استوری ادبیاتو روست حماسی ادبیات دیر مشهور او لرغونی دی ده هنر جاج پا ننانه برخه که از مکمکارا فرشت مرسل ده حماسی ادبیاتو جاج اخلی
هنر جاج
خدایا سرنګ بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې مونږ تکیه شو په پرده یو پلورل کی
قدر من اوردونکو حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړي برخه ده په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي حماسه غیلې کنه ته ویل کیږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي راځو حماسي شعر ته حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلي وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نه لیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست عصمت الله قانع څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول او یا یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصطلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصره وینا چې انساني عواطف وخوځوي، هغه ته اشتعال ورکوي او هغه انساني عواطف متحرک کړي، هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لنډې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه حماسي کېدای شي، قصایت حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه چې دي ویناوې چې دي هغه کېدای شي چې موږ هغې ته حماسي ووایو.
اکثر عام وګړي حماسه او حماسي شعر سره ګډوي، دوی ته یې توپیر دومره نه ښکاري. د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال وجی الله شپون وایي چې حماسه او حماسي شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولي، میړانې په داستاني بڼه باندې بیانول د حماسه ده. نور حماسي اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کیږي، مثلا رزمی وی، حماسي وی، جنگی مسائل وی، دغه حماسي اشعار دي خلکو کې تحرک پیدا کوي. یا مثلا د یو معشوق ستاینه کی آلته معشوق ډیر ستونزې ګالي مثلا کنه، دغه خپل دغه مسائل بتره ګرځي، هغه قهرمانۍ ته حماسي اشعار البته دغه خصوصیت لري.
په حماسو کې د مهجورو او آرزومندو اوسیلي، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا له ورایه په تراژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بیلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدی چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړی وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسایل باید په ملی، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې دی، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتابه بحث دی. څلورم بحث پکې دا دی چې الفاظ د سینې وی لکه ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والي دی. په هیوادونو کې حماسه ویون کې شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شیدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي دی په خپل په دین پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه. ته باید یا یو جوړ ټکان وګورئ یا عاطفي برخه در باندې زوره ورشي او یا هم احساسي برخه در باندې زوره ورشي چې ته دغه شیانو پنځول ته وهڅېږي.
حماسي لنډۍ بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېږدم چشین کې باغ کې ګل ګلاب او شرموینه، یا هم د ملالې دا لنډۍ که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلالې بیننګۍ ته دې ساتینه. اکثره کسان دې ډول لنډیو ته آسماني غږ وایي ځکه تاثیر یې په ولس ډېر وي. د کابل اوسیدونکي طاهره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځان ته یو خوند یو رنګ لري چې یو د دې جملې څخه موږ یو مثال ورکولی شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې د ټول راټول کړه. د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان قواو البته ماته خوړه او د په یو آسماني غږ سره چې یوه لنډۍ وویلې د زندانو وینې په جوش راوستې، دښمنانو تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې زدي. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ.
د شاعرانو په وینا ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډیره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبرې اورو.
صفت صفای د کونړ ولایت په رومانس کې هماسه سړی ډیر رومانټیک حالت تر سوالای شي د ژوند زمېشت خلا زیاتره د خوشحال خان شیرونه مخخیږي په دې کې شک نسته یو لوی ورخه هماسي شیرونه دی که په مثبت طرف کې وي بلې مخخیږي مې که په منفی طرف کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم
نوم ولی الله شاهین دی د حماسی اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي څومره ژور وي په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي دغه نوع اشعار زه هم خوښوم هم یې اورم او هم را باندې تاثیر کوي
قدرمنو اوریدونکو لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایی چی حماسی شیر جذبات د الفاظو په ذریعه رابر سیروی په حماسی اشارو کې عشقی او غنایی شیرونه هم راتللی شي چې دا بیا کلام ته ځانګړی ښکلا وربخي زموږ همکارې فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
رزو د تاسو خپل شاعری ته څه وخت مو اماسي شاعري وکړه
شپږ کلن وم او په لسم سیم کې وم چې بندي وم د غزنی په مابس کې ما کارتنونه هغه په ملي پرش په توګه کار ځنه اخیستې پر هغه باندې برسیر لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایل
یعنی دا د بندیخانې ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه
بالکل بالکل
په یاد بوده هغه شعر
یاره په یاد می ده اما غلط راز خپات شو بیا وروسته چې رااله ما په خبر کې ما اما غدغه ته دوام پسې ورکړ
نور دې مماسي ولي
کړ بالکل یو سیاسي ارتیا موږ باید خپل پیغام رسولې وای
اوس که ما سره ته وای چې تاسو سره موجود ده بیا به نور خبر ته دوام ورکړو
شپس و بلار به تری پیدا رون سباوون دی خلکو مرگ په مرگ محکوم شو برج بندون دی د شیرینی د وصال جنون مو ولید د فرهاد ترتی شلان دی بیستون دی
بله
دا چی بیا دا عبدالی دا ننگ لحکر شو زمک مزمون دا ازاده دا عشق مزمون دی
دیرخه
کانی گول خوبی ما بولا رختیا دا وطن کلی دا ورستی اقدام ترون دی
دیر زیاده مانه نه اوست دارت وی چی اوست وقت که تاسی اماسی اشعار په سرقه مزیت کې ګوري
ولا اماسی شتا په خوځیت کې ګورو غزلونه دي نظمونه دي ناری دي چغی دي کنه نو وخت راغلی ده
تاسو خپل اخره چې حماسي شاعري کوي څومره کولای سي چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کړي
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو دا چې الفاظ موږ درد منعکسه کولای شي کنه دا زموږ په نری پتره پورې اړه لري
bale خپل څومره را میږي چې هم دغه د زړه
ولر څه ډیر کوشش کوم زه اکثره وخت چم دغه شم کله کله په خوب کې زه بيده یم بس یو شی را باندې راسي مېرمنه مې ډیر سره په تکلیف کې سي بیا د لیوانټوب صفه در باندې راغله بیا
له په خانه یو حماسي شاعران نمونه را توخلې دي چا حماسي مو ډیر زیات خوښېدلې
خانو یې کوم په وسنه یې کوم زه د خوشحال دغه نه وینم کنه ار لپس دې استعمالي لکه یو ګرز داس بد گزار دا غام پننګ می وټړل تر ننګ یالای د زمانه خوشحال خټکم بند بس د کائنات په خبرو لسل سلو صدقه سل زرو یعنی دا د دیموکراسي هغه تعریف دی چې تر اوسه پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای دا
کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي غوته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي
ولا زه زه غوته وایم کنه د خلکو عواطف راوځي د قتل عام ته بد وایسته د خپل خاورې کې د جنگ پر ضد ودرېږي د رنگونو په کمان باندې رنگونه واچي او په هغه باندې ژوند کولای شي ژوند د انساني شرافتونو تابع است
bale د زیاته مننه قانی صاحب کدا مرکه دی تاسو په یوې بلې حماسي باندې پای ته ورسونو ډیر بخسی
په سترګو خوم د اور د خړه ده او جام د اور د خړه ده سپین سهار لمبه شو تور ماښام د اور د خړه ده شعر د قانی اور دی او کلام د اور د خړه ده
ډیر زیاته مننه قانی صاحب ژوندای اوسئ
مننه مننه
د پښتو ژبې وتل سندرغاړی امین الفتوی چې تل کوخه کوي چې د پښتو موسیقۍ په خوانې رنګ ژوندۍ وساتي هغه زیاتوي چې د خپل ویلو سندرو شمیر ترې غلط شوی خو کوخه کوي چې خپل اوریدونکو ته د سندرو او هنر لاري د مینی او ورورولۍ پیغام ورکړي د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي فن او ژوند ته تم کیږي
فنکار
نو الفا صاحب محترم کا پسر کې مونږ ته دا وایز چې تاسو سد د بایس شل چې تاسو هنر ته مخه کړل سندرې مو ویلې او دومره شهرت مونږ پیدا کو زمونږ د پښتنو ترمنځ
هنو تمنا خوری زبا دوم رمو او ایم دیتا دی خبر بزواب که جون کی هر یو انسان دیو هنر حد سکوی و مینو سر لری چی یار زیو هنر زدا کم زیو هنر وکم نو دیدی اللہ دو اجز ما دی موسیقی سر لیرا دی کچنیوالی نا مینو و محبت میو نو یقی اللہ دو چی ما بس هنر تا مخ کڑا و خواری میو کڑا محنت میو کو نو دی خلکو په زلونو کې مزای پیدا کړی دی تر اوسه پورې مینوال او ما سره مینه لري او دوی هنر چې دی خپل هنر کې زه ګورم چې څومره ارزښتناک دی
څنګه وتوانېدلی د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړي دا ډیر یو سخت کار دی خو تاسو موفق شوي یاستئ په دې کار کې
نو چون زمنگ د خلکو په زړونو کې هغه وخت کې ځای پیدا کړی دی چې مثال هلته یعنی په یغې وختونو کې مثال د موسیقۍ هغسې موقع مونږ ته نه وی خو مونږ به بیا هم کیسټونه به وو هغه به مو کول او د هغې د لارې چې مثال مونږ خپلو مینوالو ته خدمت وکړو نو مینوالو مونږ سره ډېره زیاته مینه وکړه نو مونږ هم شوق او مینه مو دا وه چې یاره هر وخت دپاره باید کوشش دا وکړو چې همدې هنر کې کار وکړو او د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړو
ډېره زیاته مننه خو تاسو ډېر زیات مینهوال لرئ ډېر ښکلې او ښایسته سندرې وایي او ویلي مو هم دي نو څومره وخت کېږي چې تاسو سندرو ته مخه کړې ده څو کاله کېږي
زما د هنر تقریبا داسې تحقیق خو نه دی راته معلوم غالباً دا پنځه ویشت اته ویشت کاله کېږي نهه ویشت کاله
ډېر عمر دی
چې ما یعنی دې هنر سره مې مینه کړې ده او تر اوسه پورې یې کوم
دغه پنځه ویشت کالو کې به تاسو څومره سندرې ویلې وي
یاره شمار یې نه دی راته یاد
بېخي زیات دي
زیاتې دي ځکه یعنی په یو وخت کې چې مونږ به کیسټې کولې نو د تقریبا د یو څه ټایم وها وخت مې یاد نه وتلی دی زر کیسټې ما وې په مارکیټ کې نو زر کیسټې کې یوې وې کیسټې کې به تقریبا لاس لاس سندرې نه نه سندرې وې نو ته حساب چې اوس وخت کورکولیټر وروخلې زر به کې نو سب نه پوهېږم چې څومره به تنه جوړ شي ډېرې زیاتې
دي
کې زنه ورکې هم شوي دي او معلومات هم نه کېږي بس هغه څه چې په رسنیو کې ژوندی دي هغه اوسه پورې چلیږي او مینوال غوښتنه لري
همداسې ده بیا تاسو کنسرتونو ته هم بیرون د افغانستان نه تللي یاستئ
ولې نه
چیرته تللي یاستئ
دوبۍ ته لاړ یم کنسرتونو ته هندوستان ته لاړ یم پاکستان ته لاړ یم کراچۍ ته قطر ته لاړ یم کویت ته لاړ یم دې زوی دپاره لاړ یم څو څو واره لاړ یم
هلته بیا کنسرتونو کې ستاسو آډینس ټول همدغه افغانان دي
افغانان ټول همدا لر او بر افغانان چې څومره دي که د کوزې پښتونخوا دي او که د بارې پښتونخوا دي نو دا ټول ما سره مینه لري او هغه ځای کې مونږ ډېر نازولي یو او مونږ ته یې ډېره مینه راکړې ده په خپلو ځایونو
بله او دیگه خو هیڅ شک نشته چې ستاسو مینهوال ډېر زیات دي نو تاسو په څو ژبو باندې سندرې ویلي تر اوسه پورې
یاره ما تر اوسه پورې په نورو ژبو نه سندرې نه دي ویلي او ما صرف په پښتو سندرې ویلي دي
بیا خبرې کولای شئ په نورو ژبو کنه یوازې پښتو
نو عربي راته یاد دی لږ لږ خپل
مشکل
حلولای شم اردو راته یاد دی خپل مشکل حلولای شم انگلیسی یو څه ټکی دی هغه راته یاد دی چې مثال خپل مشکل په حال کو دری ژبه زما لکه پوهېږم چې څوک یې وایي خو مثال یاد مې نه دی او کوشش مې دی چیزدائی کم مثال منگ افغانستان ملی جبی پختو او دری
بله بله
ملی جبی دی او ظلم غواری چی پا دری جب سندری و ایم پراتلون کی وقتونو کی انشاءاللہ
تو روز خو منو دی ویلینو
تو روز پوری منو دی ویلینو
پا دی حیلا چی سندری مراشی
او انشاءاللہ و ایم بیتر
دی رزیاتا مننا نو تاسو مخی ویلی چی معفیلونو تا هم ورزم هم داسی دا
او کلا کلا زو یار دوست ملگری وی منوال وی نو کلا کلا چی مجبور شو باس زو میفالون تام زو ار پروگرام تا نزم چاہا پروگرام مثال زگورم جی مائے زاو کے ما منوالا غزی کی دارا کم تشتا لکنن زبا خدا موسیقی شیر و شائری چوک دیر نو آوری پدا ہوا دونو کی مثال پاتان دیا و چی دیا و چی دی مزداغا لوبی چی دی دیر زیادی مشوری دی پدا پدا دونو کی خب یام کلا کلا ملگری چیوی دا سی دوستان وی ولی نازو
دغه معفلونو ته که تاسو کوم وخت ولار شي معلوم ده راتمن د کوم جالبه خاطرو سره دی یاداښتونو سره مخامخ کیږي نو کیږي مونږ ته یو کیسه وکړي تاسو یو خاطره مونږ ته وایي
نو شته مې بازي مې پلون ته چې مونږ لاړ شو ډیر ملګری داسې ملګری وي داسې مینوال وي چې جامې پکې وش کوي
د ډیره خوشاله یې
ډیره خوشاله نه خوشاله او مثال خبره کوم دا شوی دی مونگ سارا کنا دیرو مای پلونو کی دا شوی دی
دا دی دوستانو مینه دا نووز که یوا سندر مونگ تا زمزمه کهی کما سندر با زمزمه کهی
سندر با در تا زمزمه کم دیری دیش تو وی کم رکم سندر با زمزمه
کم نو کم یو چستا سخوا خوی دا سی پلندو که مونگ تا زمزمه کهی
شلوارا پسترگو زمان یوا سندر ده ما با در تا زمزمه کم منوالو دیر زیاد خواخ ده و تاسو
مهربانی اطمان ولی نه مهربانی
تاپس مزړکړی تنا کی دی تاپس مزړکړی تنا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی تل د محبت شرافت پلار زپور یاد زم د محبت پلار تل د صدا کتو شرافت پلار زپور یاد زم د محبت پلار سلزل کلار خطرناکی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی تاپس مزړکړی تنا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی
ډیر زیاته مننه ډیر خپل خایسه زمزمه د مونږ ته وکړه کور آباد خوشاله وسی نو اوس کما ته دا وایي چې امین الفات په خپل ژوند کې د سې شي سره ډیر زیاته مینه لري او د سې شي نه ډیر زیاته کرکه کوي یعنی زده نه خوښيږي هغه به کوم سي لکه چورتي مې کړې څنګه
نو خبر ادا دے چھے اما ہر وقت دی پارا تل پارا رختیا دیر خوخی
رختیا
صحیح دے او چنہ میں خوخی گی اگا سدی درور دی صحیح دے نو من کا دی دو دوالو ترمانس توفیر وکو او کم زائتا بو رسیگو ولی بو ون رسیگو صحیح دے
بالے بالے
نو تل دی پارا که سندری ویم رختیا می خوخیگی که مسالی ویم رختیا می خوخیگی یعنی که هر چوک دهان هنر په برخه کې وي مګم یعنی هغه می تل د پاره د اختیار خوښي وي.
بله ډیر ښه خبره ده، اشاره وکړه. بله ډیر زیاته مننه. کاراشو استاسو شخصي ژوند ته په کور کورنۍ کې دی ما ته قصې وکړه، مثلا کور کې د میرمن سره دی د کور په کارونو کې مرسته کوي نه کوي؟
ولې نه، دا خو یو څوک چې مسلمان هم وي او مګم په اسلامي احکام پوهېږي هم، نو موږ باید د ښځې سره میرمن سره باید همکاري وکړو. ما کړي دي، ولې نه، دا زه کوم که اوس ما میرمنه مریضه وي مثال خبره کوم، نو یا مریضه په حالت کې دې سره ما همکاري کړې ده. مثال همداسې که یوه وي که که بله وي، زما دوې میرمنې دي.
نو دغه ودونه مو په خپل په خوښه کړي؟ یو واقعیت خیر راته ووایه بیا، دغه د کوم یوې امر در باندې ډېر زیات چلیږي؟
یاره نو امرونه خو هغه څه چې ضرورت وي، امرونه خو زه یې دواړو منم، پوه شوې؟ چې څه ضرورت وي، مګم بې ضرورت زه یې چې امر هم نه منم.
ډېر ښه کار کوئ، ډېر زیاته مننه. نوي کلیپونه مو بازار ته؟
یاره انشاءالله راځي به نوي کلیپونه، سندرې مې نوي جوړې شوې دي، په دې کې ډېرې مختلفې دي، نظمونه دي، ترانې دي، نور سندرې دي. د معلم په حساب یوه سندره یو غزل ما جوړ کړی دی، نو هغه به انشاءالله راځي. بس دغې دپاره به تصمیم نوسو او وار وار سره به جوړو، نو انشاءالله ګرانو مینهوالو ته به وړاندې کړو.
ډېره زیاته مننه، کور آباد، خوشحاله اوسئ چې زموږ استودیو ته راغلی.
تاسو نه مننه، خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ، الله دې راته ونزوه، تل دې خوشحاله.
مننه، کور آباد، خوشحاله اوسئ. مننه کوو تاسو نه.
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري. اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د خپلو ګلالۍ کوچنیانو لپاره زنګړی کړي. درنو ماشومان، په نننې زرپانه کې تمنا واحدی یو ډیره خوږه کیسه تاسو لپاره راوړي. راځي چې په شریکې واورو. زرپانه
مرغاوي او چنګخه د ډن پر غاړه یو نازولې کوچنی مرغوی ل خپل مور څخه خفه ولاړه وه. کله به یې ترپه کې شروع کړې او کله به یې له موره مخ واړوه. مور یې ورنږدې شوه او هغه یې پخلا کوله، مګر نازولې مرغوی نه پخلا کېده او ټینګار یې کوه چې ولې یې ترې چنګخه خلاصه کړه. د مرغوی نازولې لور نن سهار په ډن کې یوه چنګخه ځوروله او هغه یې په خپلې مخو کې زخمی کړې وه. چنګخې کوښښ کاوه چې له کوچنۍ مرغوی ځان خلاص کړي، خو کوچنۍ مرغوی ورپسې وه. خو کله یې چې مور پرې خبره شوه، له هغې یې چنګخه خلاصه کړه او په ډېره غصه یې له ډنډه وایسته. اوس مازیګر دی، مګر له هم کوچنۍ مرغوی له خپلې مور خفه ده. مورې هڅه کوي چې له هغې سره خبرې وکړي، مګر کوچنۍ مرغاوی یې خبره نه اوري او کله کله وژاړي او ووایي چې ته ما لوبو ته نه پرېږدې. مورې خپله لور په خپل وزر کې را پټه کړه او وی ویل، لورې دا ډن یوازې زموږ په برخه نه دی رسیدلی، ماهیان، چنګخان او نور هم حق لري چې لمبا وکړي او باید څوک ونه ځوروو. کوچنۍ مرغاوی لومړی غلې وه، بیا یې وویل، نو په دې ډن کې خو موږ له ټولو غټان یو، چنګخان به موږ ته څه زیان ورسوي؟ مورې ځواب ورکړ، دا منم چې موږ له ټولو غټان یو، مګر له موږ نه کوچني حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي. دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی او باید یو بل ته مو تاوان ونه رسي. کوچنۍ مرغاوی وویل، نو که موږ تاوان ور ورسوو نو هغوی به موږ ته څه تاوان را ورسوي؟ مور یې وخندل او وی ویل، ګوره لور جانې، حتمی نه ده چې هغوی د موږ ته ګټه را ورسوي. دا تر ټولو لویه خبره ده چې هغوی ته موږ زیان ونه رسوو او په شریک کور کې خلک یو بل ته تاوان نه رسوي. کوچنۍ مرغاوی خپلې وزرې وسنډلې او وی ویلې، ښه نو ته هغه چنګخې ته ووایه چې زما خواته دې نه راځي، ګنې دا ځلې مړه کوم. مور یې بیا کوچنی مرغاوی ته نږدې شوه او ویې ویل، مور دل ته زار شي، په دې ډن کې ټول په شریکه لامبو، که ته داسې جنګونه کوې نو په ټول ډن کې به په جنګیره کې مشهوره شي، بیا به در سره څوک دوستی نه کوي. کوچنی مرغاوی بیا هم له مور خفه ده او وایي چې ولې یې چنګه خطرې خلاصه کړې. خو مور یې هغه پخلا کوي او ورته وایي چې کله چا سره یو وار ښه وکړې، له تا سره به د دغه خوب په بدل کې څو برابره ښه وشي. د مور او لور دعوه خلاصه شوه او ماښام شو، ټول خپل ځالو ته لاړل او له کوچنۍ مرغاوۍ نه هم د نن ورځې خفګان هیر شو. شپه شوه او ټول په خواږه خوب ویده شول. یو ځل بیا سهار شو، کوچنۍ نازولې مرغاوۍ او مور یې هماغه ډن ته راغلې. مور او لور دواړو په ډن کې په لمبا پیل وکړ. لمر شیبه په شیبه ګرمېده. د کوچنۍ مرغاوۍ ګرمي وشوه او مور ته یې وویل، مورې د ډن اخوا غاړې ته بالاړ شو، ښه سیوری دی. خو مور یې د ډن بلې غاړې ته د تګ اجازه نه ورکوله، مګر کوچنۍ مرغاوۍ ټینګار کاوه او مور یې مجبوره کړه چې د ډن بلې غاړې ته د تګ اجازه ورکړي. د ډن بلې غاړې ته یې په حرکت پیل وکړ. په لاره کې یې څو چنګښې ولیدې، خو د مور له ویرې به یې هیڅ غږ ورته نه کاوه. د ډنډ اخري سنډې ته ورسېدل. په اوبو کې مور او لور مستیانې شروع کړې. له څو شیبو مستیانو وروسته لویه مرغاوۍ د ډنډ په غاړه په پرتو خټو کې ونښته. مرغاوۍ کوښښ شروع کړ مرغاوۍ کوښښ شروع کړو چې له خټو ځان را وباسي، خو پښې یې کلکې نښتې وې. له ښې شیبې خوارۍ وروسته یې د ګیدړانو غږ واورید. مرغاوۍ نوره هم ورخطا شوه او که چیرې ګیدړ راشي نو په ډېر اسانۍ سره یې خوړلی شي. کوچنۍ مرغاوۍ په ژړا پیل وکړ، خو ژړا یې هیڅ ګټه نه لرله او لویرې د خپلې مور خواته هم نشو ورتللی، ځکه که هلته ورشي نو هغه به هم په خټو کې ونښلي. له همدې امله مور او لور دواړو چغې کړې. د ډن په غاړې هیڅ کوم داسې څوک پیدا نه شول چې مرغاوۍ پښې له د خټو را وباسي. کوچنۍ مرغاوۍ په ژړا سر شوه او د خپلې مور د خلاصون لپاره یې چغې شروع کړې، مور مې خلاصه کړی، گینی گیدړه به راته وخوري، هلی مور مې و مورې مرسته، څوک شته، هلی موږ سره مرسته وکړئ. څو شیبې وروسته یوه کوچنۍ چنګښه را پیدا شوه. هغې په ډېره بیړه د مرغاوۍ پښو ته ځان ورساوه. د مرغاوۍ پښې په خټو کې نښتې وې. چنګښې په ډېرې چابکۍ سره په کار شروع وکړ. د مرغاوۍ له پښو یې ګرد چاپېره خټې لرې کړې او د هغې پښې یې رالوسې کړې. لخې شیبې خواره او زور وروسته مرغاوۍ له خټو را ووته. کوچنۍ نازولې مرغاوۍ چې د چنګښې همت او مرسته وکتله، زر یې په سر ښکل کړه او مننه یې ترې وکړه. دا هماغه چنګښه وه چې څو ورځې وړاندې کوچنۍ مرغاوۍ ځورولې او زخمی کړې وه. مور یې لور ته وویل، که چیرې په هغه ورځ مې له دغې چنګښې سره ښه نه وای کړی نو اوس به زه ګیدړه نه خوړلې وم. کوچنۍ مرغاوۍ هم ژمنه وکړه چې ډن د دوی د ټولو شریک کور دی او نور به څوک نه ځوروي. د ځورولو پر ځای به ورسره مرسته او مینه کوي.
د نوي کال په لومړۍ ورځ په زابل کې طالبانو د ملي دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه او ډیر کسان یې ووژل. وسلوالو طالبانو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د دغې پیښې ویډیو هم خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې څنګه انسانان وژل کیږي، وینې بهیږي او د جګړې وحشت په اوج کې یو تن د یو پولیس بوټونه د هغه له پښو باسي او ورسره تښتي. دا پیښه یوازې د قتل او وینې بهیدو نه ده، دا پیښه یوازې د نوي کال په لومړۍ ورځ د وحشت د پیښېدو هم نه ده. آیا دا له جګړې، قتل او وحشت سره د انسان د عادي کېدو خبره نه کوي؟ آیا دا په افغانستان کې د انساني دود او دستور د ماتېدو یوه خواشینونکې نښه نه ده؟ دا چې د افغانستان وګړي له جګړې سره څومره عادي شوي او د بل انسان له وژلو سره دومره عادي شوي چې د اور او لمبو په اوج کې د مړي له پښو بوټونه غلا کوي. البته دې پیښې زموږ همکاري فرشتې جلال زئی ته په افغانستان کې یوه پخوانۍ پیښه را یاده کړې. پخوا هم په افغانستان کې طالبان وو، خو هغوی داسې نه وو. هغوی به ظلم نه کاوه، هغوی به خلک نه وژل، هغوی به په جوماتونو کې ناست وو او ماشومانو ته به یې سبقونه ویل. داسې چې د افغانستان طالب له جومات او ماشومانو ته د سبق له ویلو تر دې ځای را ورسېدل چې لمړی بوټونه غلا کوي. څنګه وشول؟ جګړې په افغانستان کې ډېر پخوانی غوره ارزښتونه، اصول او دودونه مات کړل. دا لیکنه پر هغه ورک طالب دچی لا انسانی حیا او له خدایي ویر درلو ده راځي چی فرشتي جلازی ته وښو ورشمین
خیال
دا تر وچکالی د ډیرو کلونو مخکې خبره ده. هغه وخت په دشتې په افغانستان کې لتر خورده کې وي، خو ترخه زموږ په کلي کې خلکو سپیره بلله. زما په یاد دي زموږ په کلي کې ترخه چا په تناره کې لانه سوځوله. پخوا به چا خلکو ته شعرا کوله چې وایي کور دې سپیره سه، کور دې په سپیره ترخه جارو سه، یعنی میراث دې د بل سه، یعنی په غولي دې زوی یا لمسی مه پیدا کېږه. خو د تاریخي عطر مې ډېر په یاد دي. زموږ په کلي کې به طالبان وال، هغه طالب چې مازدیګر به یې وظیفه ټولوله، هغه طالب چې څادر به یې د زرتارو تر خولۍ یې راتاو کړی و، د کندارۍ خولۍ یې او سپیرې صدرۍ طالب، هغه ډنګر طالب لکه زیړ مازدیګر طالب، هغه طالب چې مخ به یې نیم په څادر کې نغښتی و، هغه طالب چې ناوکۍ به پاس دي ورته سره کول، هغه طالب چې تیندارې به پنډه په زیړو غوړو ورته غوړوله، هغه طالب چې د کلا په دروازه کې به یې نوک نیولی و، هغه طالب چې پورته به یې نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د لمانځه تر منځ به کلي ته نه راووت، هغه طالب چې له پیغلو به یې ستر کاوه، هغه طالب چې څڼې به یې په شرشمو غوړولې، هغه طالب چې سترګې به یې په رنجو تورولې، هغه طالب چې تال به یې واهه، هغه طالب چې بدلې به یې بللې، هغه طالب چې گلستان به یې وایه، بوستان به یې وایه، هغه طالب چې کتابونه به یې د جومات په تاخچه کې پراته وو، د زیړو او نازکو پاڼو شلیدلي کتابونه، د کتاب په منځ کې د تاووس بڼکې، هغه په رنګین رومال کې نغښتي کتابونه، هغه طالب چې د کلي پیغلو بلنډۍ ورته ویلې. خو دا طالب نه چې د کلي لاره کې یې معاینې شی دی، دا طالب نه چې د تیندارې زوی یې وژلی دی، دا طالب نه چې ورینداری فقر کوي، دا طالب نه چې د پیغلو تندی یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د کلي ګودر یې ړنګ کړی دی، دا طالب نه چې کتابونه یې سوځولي دي، دا طالب نه چې د اختر میله یې بنده کړی، اتڼ یې بند کړی، ډول یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د جومات په حجره یې په بام الوزولې ده، دا طالب نه چې د شپې ګرځي او د ورځې پټ وي. زه سوار کوم چې څه وسول، هغه پخوانی طالب څه سو؟ هغه زموږ د کلي طالب، هغه طالب چې په زیارت کې لنډۍ پاته وي، طالب خدای که به ملا سي په کتاب پروت یې یادوي شینکي خالونه، هغه مین، هغه غلمین، هغه مین طالب.
شویت خلیج د ساحلونو شرعی جاری کند عربو د بزمونو، شرعی جاری کند عربو د بزمونو، بوی د کفر جیک شو د اسلام انجمنا، پاتسی گا وطنا، پاتسی گا وطنا، قاتلانو قصابانو تهیرانیو، دغو هیواد پلورو افغانانو تهیرانیو، مونږ د خپلې خاورې دلالانو تهیرانیو، مونږ د وینو څښونکو شرمخانو تهیرانیو، مونږ د وینو څښونکو شرمخانو تهیرانیو، خپل ځان کې شرمېږو د نړۍ له هر تنا، پاتسی گا وطنا، پاتسی گا وطنا،
تا ته چا وچ پرده ای خپل دماغ ته خبوشي او څولې ورته وږي چې دښمن په گفتگو شي سر دیولې به مزبوشي وخت دیولې ته پردوشي ترس دیولې مقتدا شي خوب دیولې د منوشي د دې تور باورونو غفلتونو نه راپاڅا د خوبونو نه راپاڅا د مرګونو نه راپاڅا
پاڅېږه وطنا پاڅېږه وطنا